مسائل بدون د دې د اهداف ته رسیدلو نه پرته هغه حل شي او د خپل سیال هیواد لکه ایران هغه ته لاسبری ورکوه په هغو منطقه کې.
مننه عبدالرحمن فرقانی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
امریکا روسیې ته د ایران د یولس ټن غنی شوي یورانیمو انتقال د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په لړ کې مهم ګام بللی دی. له ایران څخه دغه یورانیم د دوشنبې په ورځ د یوې کښتۍ په واسطه روسیې ته ولېږدول شول. رضوان مراد د رویټرز اژانس په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د ایران د شاوخوا یولس ټنه کمو غنی شوي یورانیمو د انتقال هرکلی وکړ. رویټرز خبری اژانس وی جانکری دا ګام له نړیوالې ټولنې سره د اټومي موافقې په چوکاټ کې د تهران یو مهم اقدام بللی دی. ایران هم روسیې ته د خپلو کمو غنی شو یورانیمو انتقال چې د دوشنبې په ورځ ترسره شو له نړیوالو قوتونو سره د اټومي موافقې په لړ کې د تهران کلیدي پریکړه بللی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د غنی شو یورانیمو د ذخیرو په اړه ویلي روسیې ته انتقال شوي مواد هغه ټول یورانیم دي چې تر 20% پورې غنی شوي دي. له نړیوالو قوتونو سره د شوې موافقې پر اساس ایران منلې ده چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامو ته راټیټه کړي. فرانس پریس خبری اژانس وی له ایران څخه د یورانیمو له دې انتقال وروسته اوس تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کافي یورانیم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پر ایران باندې بندیزونو لری کول د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدو ته په پام سره ترسره کیږي. نوموړي تر دې مخکې ویلي چې پر ایران د بندیزونو لری کېدل ښایي د راتلونکي جنوري میاشت په لومړیو کې پیل شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تر اوسه روسیې ته د ایران د غنی شو یورانیمو د انتقال په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې.
دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته مطالب لرو. اوس نړیوال مطلب مو واورید. البته یو بل نړیوال مطلب هم راخلو او د کرکټ د لوبې حال دا دی چې د زیمبابوې لوبغاړو دغه اوس شلم ور د افغانستان له لورې روان دی. د زیمبابوې اته اتیا منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي سوسېدلي دي. وړاندې به د دې لوبې په اړه نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. خو اوس یو بله نړیواله مسله. په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 110 خبریالان وژل شوي دي. دا خبره د بې پولي خبریالانو ادارې نن کړې ده او خبرداری ورکړی دی چې خبریالان حتی په نسبتا آرامو هیوادونو کې هم هدف ګرځېدلي دي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د بی پولی خبریالانو د راپور له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې 110 خبریالان وژل شوي دي. له دغو خبریالانو څخه سږ کال 18 د خپل کار پر مهال وژل شول او نور 43 په داسې حالاتو کې وژل شوي چې ناڅرګند دي. د دغې څارونکو ادارې په وینا 18 نور غیر مسلکي خبریالان او 9 نور د رسنیو کارکونکي هم وژل شوي دي. د هدف ګرځېدونکو خبریالانو شمیر ځکه دومره زیات دی چې دوی قصدن تر برید لاندې راوستل کېږي او دا په دې معنا دی چې د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره کار نه دی سوی. په راپور کې له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې باید په دې اړه اقدامات وکړي. په ځانګړې توګه راپور د غیر دولتي ډلو د رول پر زیاتېدو رڼا اچولې ده. د بیلګې په توګه جهادي ډلې لکه اسلامي دولت سختریزه ډله چې د خبریالانو پر ضد په حملو کې لاس لري. د راپور له مخې په 2014 کال کې له درو څخه دوهمه برخه خبریالان په جګړه ځپلو هیوادونو کې وژل سوي خو په 2015 کال کې برعکس په درو کې دوه برخې خبریالان په نسبتا آرامو هیوادونو کې وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د بې پولي خبریالانو عمومي منشي کریستوف ډیلوئر ویلي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون د پلي کولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړول اړین دي. د د پوینا غیر دولتي ډلې هدفي تلفات پیښوي او ډیری حکومتونه د نړیوالو قوانینو احترام نه کوي. د راپور له مخې سږ کال د 110 خبریالانو وژل کېدل بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي باید بې له ځنډه وټاکل سي. په هدفي وژنو کې په نقشه سوي 18 خبریالان د 2015 کال راهیسې په هدفي وژنو کې د خبریالانو شمیره 218 ته رسوي. په 2014 کال کې 16 دغسې پېښې سوي وې. سږ کال د خبریالانو لپاره عراق او سوریه تر ټولو خطرناک هیوادونه وو چې 11 خبریالان په عراق او 10 خبریالان په سوریه کې وژل سوي. په دغه فهرست کې فرانسه هم راځي چې پکې 8 خبریالان د جهادیانو لخوا په جنوري میاشت کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې ووژل سول. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې هغه پیښه بې ساري وه او په هیڅ لویدیځ هیواد کې مخکې داسې پیښه نه وه سوې. د راپور له مخې د شارلی ابدو خبریالان او کارکوونکي له هغه وروسته تر ټینګ امنیت لاندې دي. له دوی څخه ځینې اوس هم د استوګنې ځایونه بدلوي. په سوریا کې شمالي حلب ښار د مسلکي او غیر مسلکي خبریالانو لپاره د ماینونو د میدان په توګه یادیږي. په سوریا کې په وژل شویو خبریالانو کې د جاپان کینجی ګوتو هم شامل وو چې د اسلامي دولت سختریزو لخوا ووژل سو او د وژل کېدو ویډیو یې د دې ډلې لخوا په جنوري میاشت کې خپره سوه. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې هندوستان د افغانستان او پاکستان په پرتله د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو څخه یو وو او پکښې نه خبریالان وژل سوي. دغه ادارې د هندوستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د ژغورلو لپاره دې یو ملي پلان جوړ کړي. راپور د هغو 450 خبریالانو په اړه هم لیکلي چې د 2015 کال په پای کې نیول سوي وو. له دوی څخه 26 په سوریه کې برمته سوي وو او 153 خبریالان چې په زندان کې وو 23 یې په چین کې او 22 یې په مصر کې وو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. بلخ ته ورسو د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاند وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا له هیواده بهر قاچاق کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې په اکثرو ولسوالیو کې سیمیز وسلوال په خود سره توګه تاریخي سیمې کیندي او بیا ترې ترلاسه شوي قدیمي توکي په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې پلوري. د موضوع نور جزئیات له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د را ایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خود سره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې یې د جرمني، امریکې، ترکیه او نورو اروپایي هیوادونو په مرسته د دې ولایت لس تاریخي آبدې بیا رغولي او تر شدید محافظت لاندې یې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ ولسوالیو کې لا هم زورواکي او ناپیژنده وسلوال په خود سره توګه تاریخي آثار لا باستاني سیمو راباسي او بیا یې له هیواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستاني سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. دا سیمې په دولت آباد، خلم او په خپله بلخ ولسوالۍ کې موجودې دي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې لاله سو ډېرې تاریخي ساحې او آبدې ترمیم کړي او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلي خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثارو او آبدو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل ترڅو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي آثار او آبدو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډېر اچا ورته موجوده ده. د آبدو د بیا رغولو ته ډېرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابع بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدیده توګه ساتنه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اورې. سپورت ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم لوبه په عربي متحد اماراتو کې د شارجې په سټیډیوم کې روانه ده. تر اوسه پورې 22 واره لوبه افغان بالرانو کړې ده. د زیمبابوې 2 لوبغاړي سوسولې دي او زیمبابوې 9 نوي منډې کړې دي. د افغانستان له لوري یو کس د زیمبابوې محمد نبی آوټ کړی دی او یو وکټ هم روشان بارکزی اخیستی دی. د افغانستان لوبه د وکټو له درکه ښه نه معلومیږي ځکه چې د زیمبابوې ډېر لوبغاړي لا پاتې دي، خو له دې پلوه چې په ډېرو اوورونو کې زیمبابوې ډېرې منډې نه دي جوړې کړې دي، افغانستان څه ناڅه برلاسه ښکاري شي، خو معلومه به شي. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم تاسو ته معلومات درکړو. خو بیا هم د لوبو له ډګره لرې نه ځو، د کرکټ او فوټبال په ډګرونو کې د افغان ټیمونو پرله پسې بریاوو افغانان خوشاله کړي دي او وایي چې دې بریاوو له هیواد سره د خلکو مینه زیاته کړې ده. د کابل یو شمېر اوسېدونکي دا بریاوې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره مهمې بولي او وایي چې سږ کال یې ښه خبرونه تر ډېره د سپورټ له ډګره اورېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان فوټبال ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو کې پرله پسې درې بریاوې خپلې کړې دي او د کرکټ ملي ټیم بیا د نړۍ د لسو غوره ټیمونو په قطار کې راغلی دی. یوسف خان ساتران د خلکو دا احساسات په یو راپور کې راخیست.
د وطن سره د مینې د بیانولو ځانګړي ورځې وي. په دې ورځو د افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې تر ټولو ډیر د افغانستان نوم ښکاري او د خلکو ترمنځ د وطني مینې ډیر خاص احساس. دا ورځې کله د خپلواکۍ وي او کله هم د نورو ویاړنو، خو په دې وروستیو کې ورزش د افغانانو د یوځای کېدو یوه بله لار پرانستې. داسې چې له هندوستانه د فوټبال د بری مسلسل خبرونه او له اماراتو بیا د کرکټ د پرمختګ زیری. په هیواد کې دننه افغانان وایي چې د ورزشي ټیمونو پرله پسې بریاو دوی ته نوې روحیه ورکړي او په خفه خفه ماحول کې د بریاو دا زیری لکه د مرهم حاصلږي.
هزار بار شکر کوو زموږ ټیم د افغانستان د سفر نه پېښې لسم درجې ته ورسېده. زموږ جنډه چا پېژندم نه پېښې په ټول نړۍ کې پېښ اور زموږ جنډه فرېږي. زموږ ډېر خوشحالي پېښ خپل د کرکټ ټیم نه، خپل د فوټبال ټیم نه، دې خفګان کې دې حالات کې چې زموږ زړونه خوشحالېږي. الله دې دا وو بری والله ورکړي.
زه دا وایم که دغه ملي لوبډلې یا د فوټبال دا خو موږ او تاسې لیدلې دوه لسیز درې لسیزو جګړو ځپلي افغانان دي، ډېر ترمنځ د بهرنیو لاسوهنو له وجې ډېر تفریقې راوستلې، نو په دې سره کولی شي افغانان وحدت په همبستګۍ کې سره ډېر کومک کولی شي.
ټول افغانان سره یوځای کړي فوټبال او کرکټ. سیاستمداران هم باید دوی نه زده کړي د چې هلته نوم جګي دوی هم دغسې د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د نړۍ د غوره ټیمونو ترمنځ په لسمه درجه کې راغی او ورپسې د فوټبال ملي ټیم د دوشنبې په ورځ مالدیف ته په ماتې ورکولو سره د سیالیو دویم پړاو ته لار پیدا کړه. له دې وړاندې د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په دغو روانو سیالیو کې بوتان او بنګلاديش ته په لوی توپیر ماتې ورکړي دي. د هیواد اوسیدونکي وایي چې دې بریاو افغانان سره نږدې کړي او افغان حکومت باید له همدې امله هم د لوبو ودې ته پاملرنه لا ډېره کړي. په ټولنیزو پاڼو فیسبوک او ټویټر کې هم احساسات همداسې څوي. له هرې وکټې، ګول، شپږیزې او څلوریز سره هر څوک هڅه کوي چې د خپل پوسټ له لارې زیری تر نورو ژر خپور کړي، د بری خبر خپور کړي او د ټیمونو په ملاتړ د هغوی عکسونه. له دې وراخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کرکټ او فوټبال وروستۍ بریاوې د اهمیت وړ وبللې او ویې ویل چې هیواد ته د دغو ټیمونو له راتګ سره به یې ګرم هرکلی وکړي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
ټیم فوټبال افغانستان، کرکټ هم اردوب ټیم
دی. وایي د افغانستان فوټبال او کرکټ دواړو ټیمونو د افغانستان لپاره ویاړونه ګټلي. موږ ورته لا بریاوې غواړو او کله چې وطن ته راځي نو هیله لرو چې دا اړونده کمیسیونونو لخوا ښه وهڅول شي. له دې سره د افغانستان د دغو ورزشي ټیمونو مزل لا پای ته نه دی رسېدلی، بلکې د کرکټ ملي ټیم د سه شنبې په ورځ د زیمبابوې په وړاندې دویمه یو ورځنۍ سیالي کوي او د فوټبال ملي ټیم بیا د پنجشنبې په ورځ په دویمه نیمایي کې د سریلنکا سره خپل بخت ازمایي. له دې وړاندې دواړو ټیمونو په خپلو دا ډول سیالیو کې اتلولي ګټلې او اوس مهال دا ټیمونه د خپلو اتلولیو څخه د دفاع په لوري قدم ږدي.
په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې د زیمبابوې دوه لوبغاړي اوټ شوي دي او د زیمبابوې د ټیم د رنزونو کچه ټیټه ده. کېدای شي چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو لا هم وخت ډیر دی ځکه چې د زیمبابوې ورونه پاتې دي او افغانستان لا لوبه نه ده پیل کړې. دا خبری مجله سر ته رسیږي. په دې کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ. ایسا د افغانستان د پانګونې یا پانګاچونې ملاتړ ادارې په 5 ولایتونو کې د شپږ فابریکو د جوړېدو اعلان وکړ.